درنو اوریدون که السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې ساعت خبرونه د ازادي سپو ته ځانګړې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ نوی امنیه قمندان به نن رسما معرفي شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي، او د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بې ویزې تګ راتګ لپاره د پولې په پرانیستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ نوی امنیه قمندان جنرال عبدالرحیم مبارز به نن رسما معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي امنیه قمندان له ټاکل کېدو سره د دغه ولایت د پخواني والي او د جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د مخالفت له کبله د مزار شریف ښار وضعیت ترینګلی ښکاري. د کورنیو چارو وزارت نن تر غرمې مخکې په یوه خبر پاڼه کې وویل د بلخ ولایت په اړه د دې وزارت وروستۍ څېړنې ښیي چې د دې ولایت په ځانګړي ډول د مزار شریف ښار، همدارس د بلخ، چمتال، شولګري او زاري ولسوالیو امنیت د اندېښنې وړ دی. د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت د جنایتکارو بانډونو او تروریستي ډلو فعالیت سبب شوی چې د بلخ ولایت په یو شمېر سیمو کې وضعیت خراب شي، او پر همدې اساس پریکړه وشوه چې د بلخ ولایت د پولیسو په مشرتابه کې بدلون راوړل شي. جنرال عبدالرقیب مبارز د جنرال اکرم سامی پر ځای د بلخ نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې یو تن په چاودنې کې وژل شوی او دولس نور ژوبل دي. د کونړ د والي ویندوی عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه نن پنجشنبه تر غرمې مخکې شاوخوا لس بجې په یوه دوکان کې وشوه. دی وایي چې تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وژل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د غزنی د ولایتي چارواکو په وینا د چهارشنبې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ پر ساقي خیلو کلي درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانیه او القاعده شبکې یو دېرش غړي ووژل شول. خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې که د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې نه تنه ځان وژونکي هم وژل شوی دی.
کورنیو بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقانی شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوي دي چې په ترڅ کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. دغو درې ارادې موټره له منځه تللي دي، او په دغو کسانو کې نه تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له واسکټونو سره یو ځای ډېرې آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې یې له منځه وړي دي. په خبر پانه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څوک خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادا په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بې ویزې تګ راتګ لپاره د پولې پر پرانیستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواوو ترمنځ د اتاري په سرحدي ښارګي کې خبرې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستاني پلاوی نن د هند خواته واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستاني پلاوی مشري کوي خبریالانو ته وویل چې د دوو هیوادونو ترمنځ د پولې پرانیستلو هدف په دوستۍ د دښمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملی شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشت یې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت واخیست. په دې برید کې د هندي ملیشو 40 غړي ووژل شول. دې پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. بریتانیا، فرانسې او متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنی یې کنګل، پر سفر او همداراز د وسلو په پلورلو بندیز ورباندې ولګیږي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتون کې پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د 46 مخالف رایو په وړاندې په 45 موافق رایو تصویب شو. تصویبېدو ته یې د دې سل کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې پکار وې. په دې جرګه کې 350 جمهوري غوښتونکي